ار څلور بجې او دیرش دقیقې دي. پام وکړئ خبرونو ته. د سپینې مڼۍ د ملي امنیت شورا ویاند یو ځل بیا ټینګار کړی چې طالبان د نړۍ د هیلو خلاف حرکت کوي او له دې ډیر لرې دي چې نړیوال مشروعیت ترلاسه کړي. جان کربی دا څرګندونې بیګا په نیویارک کې یوې خبرې غونډې ته وکړې او ویل چې د طالبانو پر وړاندې د امریکا تګلاره نه ده بدله شوې. هغه زیاته کړه چې طالبان د حکومتولۍ او له ښځو او نجونو سره د چلند په اړه د خپلو ژمنو خلاف عمل کوي. ښاغلی کربی د ترهګرو ډلو په اړه د څرګندونو پر مهال یو ځل بیا ټینګار وکړ چې په افغانستان کې القاعده شبکه یقینا ډېره کمزوره شوې ده او نه بریښي چې بیا به راژوندی شي. کربی دا هم وویل چې امریکا په افغانستان کې پر ټولو ترهګرو ډلو څارنه کوي. د ملګرو ملتونو تعلیمي، علمي او کلتوري اداره یونسکو وایي له 2020 کال وروسته د هغو ماشومانو او زلمیانو په شمیر کې شپږ میلیون زیاتوالی راغلی چې له زده کړو پاتې دي. د یونسکو لخوا ورکړل شوي معلومات ښیي چې د دې شمیرو د زیاتېدو یو علت په افغانستان کې له شپږم د لوړو ټولګیو پر زده کوونکو نجونو او په پوهنتونونو کې د نجونو پر زده کړو د طالبانو بندیز او په څنګ کې په ټوله نړۍ کې د زده کړو د پرمختګ د بهیر پر وړاندې روان رکود دی. د یونسکو عمومي مشر ویلي که دولتونه نه غواړي چې د میلیونونو ماشومانو پر برخلیک لوبې وکړي نو باید سمدستي په دې برخه کې له سره هڅې پیل کړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي روزا اوتنبایوه د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت له سرپرست امیر خان متقی سره لیدلي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما پر ایکس شبکه خبر ورکوي چې دا ناسته د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د راتلونکې اونۍ د غونډې په درشل کې د پراخو سلا مشورو په چوکاټ کې شوې. د یونما د بیان له مخې امنیت شورا راتلونکې اونۍ د افغانستان د وضعیت په اړه غونډه کوي. بیان زیاتوي چې یونما د رغنده تعامل لپاره متحده ده او غواړي دا ډاډمنه کړي چې د ټولو افغانانو غږونه اورېدل کېږي. هند نن له دې هېواده د یوه کاناډایي ډیپلومات د ایستلو خبر ورکړ. دا اقدام څو ساعته وروسته له هغه وشو چې اوتاوا د هند د استخباراتو یو جګپړی مامور په جون میاشت کې د کاناډا په بریټش کولمبیا ایالت کې د سکانو د یو بیلتون پال مشر هردیپ سنگ نجر په وژنه کې په لاس لرلو تورن کړ او له دې هېواده یې وایست. د کاناډا صدر اعظم جستن ترودو پارلمان ته ویلي چې په دې اړه یې تېره اونۍ د جی شل په غونډه کې د هند له صدر اعظم نریندر مودي سره هم خبرې کړي. کاناډا ویلي د هغو موثقو ادعاو په اړه څېړنه کوي چې ښایي د نیجر په وژنه کې د هند د حکومت عناصرو لاس درلود. هند دا تورونه مسخره بللي او رد کړي دي. نوی ډیلی همداراز ټینګار کړی چې د هند ضد عناصرو پر وړاندې به قانوني اقدام وکړي. او د ایکس شبکې مالک وایي چې دا ټولنیزه شبکه ښایي پر ټولو کارونکو میاشتنی فیس وضع کړي. ایلن ماسک پرون وویل دې ته اړتیا ده چې په دې شبکه کې د آنلاین ګڼې ګوڼې مخنیوی وشي. ماسک د تیر کال له اکتوبر میاشتې وروسته چې ایکس یا پخوانی ټویټر یې په ۴۴ میلیارد ډالره وپیره په دې شبکه کې پراخ بدلونونه راوستل. هغه د دې شبکې زرګونه کارکوونکي له دندو لرې کړل او د امریکا د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ د اکاونټ په ګډون یې ډېر نور اکاونټونه چې بندیز پرې لګېدلی وو بیرته فعال کړل. ماسک په جولای میاشت کې ویلي وو چې د شبکې د اعلانونو له درکه شاوخوا نیمایي عواید له لاسه ورکړي دي. ۲۵ دقیقې
دو خبرې دي. یو خو
مخکنی کابینه کې صرف ۵۰ فیصد
متاسفه یم چې
حکومت کولی چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
د ازادۍ رادیو د ۲۵ دقیقې بحث ته هر کلام. نن د طالبانو له سرپرست حکومت سره د چین اړیکې په دې بحث کې څېړو. تیره اونۍ چین د افغانستان لپاره د نوي سفیر په ګمارلو سره لومړنی هیواد شو چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته رسمن خپل نوی سفیر کابل ته استوي. د چین د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې وویل غواړي د پیکینګ او کابل ترمنځ همکاري پراخه شي. چین په تېرو څه باندې دو کلونو کې هڅه کړې چې د طالبانو له حکومت سره اقتصادي، سوداګریزې او سیاسي اړیکې وساتي. ژاو شینګ د تېرې چهارشنبې په ورځ خپل باور لیک د طالبانو د سرپرست حکومت رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند ته وسپاره چې د نوموړي لخوا هم ومنل شو. دا لکه چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوي، د یو بهرني هیواد لومړنی سفیر دی چې په دا ډول رسمي بڼه باور لیک د طالبانو رئیس الوزرا ته وړاندې کوي. یو شمېر نور هیوادونو هم په دې موده کې کابل ته خپل نوي ډیپلوماتان استولي، خو اکثره د خپلو هیوادونو د سفارتونو د سرپرستانو یا شارج دافیرانو په توګه دندې مخته وړي. د چین د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي چې د افغانستان لپاره د چین د سفیر ګمارنې یو عادي چاره او هدف یې د چین او افغانستان ترمنځ ډیالوګ او همکاري ته پراختیا ورکول دي. په اعلامیه کې همدارنګ ویل شوي چې د افغانستان په وړاندې د چین پالیسي واضح او ثابته ده. د نړۍ اکثره هیوادونه د طالبانو له سرپرست حکومت سره په دې خاطر ډیر لږ تعامل لري چې پر ښځو او نجونو یې سخت لګول شوي محدودیتونه د منلو نه بولي. خو چین چې له امریکا وروسته د نړۍ دوهم لوی اقتصاد دی، په تیرو دو کلونو کې د طالبانو له حکومت سره سوداګریزې اړیکې ساتلي، خو پیکنګ چې ځینې وختونه په خپله هم له بشري حقونو څخه په سرغړونو تورن شوی، تر اوسه د طالبانو لخوا پر افغان ښځو او نجونو د کار او زده کړې په برخو کې د لګول شوو محدودیتونو په اړه په ښکاره دریځ نه دی څرګند کړی. د چارو د یو شمېر کتونکو په باور چین چې تر ډېره د افغانستان په قانونو کې پانګونې ته لیوال دی، په عین حال کې د نړیوالې سیالۍ په ترڅ کې غواړي په دې هېواد کې له هغه څه زیات نفوذ ولري چې امریکا او نورو لویدیز متحدینو یې د تیر شل کلن پوځي حضور په موده کې درلود. دا او ځینې نورې پوښتنې په دې 15 دقیقې بحث کې له خپلو میلمنو سره څېړو. میلمانه مو دي د سیاسي او نړیوالو اړیکو شننونکی غوث جان باز او د نړیوالو اړیکو شننونکی عنایت الله همام. دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایو. جان باز، لومړی به تاسو درسو، چین چې لکه د نورې نړۍ په څیر د طالبانو د حکومت لپاره رسمیت پیژندلو ډډه کړې، تېرونه خپل نوی سفیر رسمن د افغانستان لپاره وګماره، په تېرو څه باندې دو کلونو کې د طالبانو له حکومت سره د چین اړیکو ته په پام، آیا دا هیواد غواړي ورسره اړیکو ته پراختیا ورکړي؟
سلام تاسو ته او ټولو زموږ درنو اوریدونکو ته. او طبیعي ده چې چین دغه آرزو لري، او که داسې نه وای نو دا کار به نه کوو. دلته چین څو موخي تعقیبوي. زما په نظر ټولو ته جواز ده چې چین خو یو اقتصاد محوره، تجارتي محوره، سیاست غوره کړی دی، تر څو چې ځان په دې منطقه کې او په فراه منطقه کې داسې یو مقتدر قدرت کې چې بیا لاړ شي هغه لوی سیاست ده. اگر چې اوس هم په لوی سیاست کې طبیعتا چې چین داخل دی، خو تر اوسه لا مطمئن نه دی چې اقتصاد دومره قوي دی چې بیا د لویو قدرتو سره جوړ شي. نو دې پرې ترتیب په افغانستان کې تر ټولو د مخه البته چین اقتصادي تجارتي موخې لري چې د هغه د معادنو د استخراج ده او د نورو منابعو زیرمو څخه برابرداري ده، او ترانسپورټیشن دی، مواصلاتي دغه یو کمربند یوه لاره د دې پروګرامونه دي چې هغه سیپک مشهور دی، دې کې هم افغانستان په ترتیب خو له شرایط داخل کی. د بلې خوا چین ډیر کوشش کوي چې هغه کوم چې د ایورانو مسله ده، دا هغه جدایی طلبانو دا غوي مخنیوي وشي، دا غوي یو تعداد کسان یو تعداد کې دي چې یو وخنه داله حتی وایي کی په افغانستان کې د څه هم وایي کی چې طالبانو دغه د دغه دلی غړي د مثلا د بدخشان او د تخار او د زایونه منتقل کړی دي زابل ته. ا په داسې حال کې چې چین غوښتل چې دا خلک چین ته وسپارل شي، خو دلته یو معامله یو په دې باندې یو تجارت روان دی، وګورو چې تر کومه حده دوی مخکې ځي په دې په دغه معامله کې. د یو قرآن په سر دا چې وایي کېږي چې طالبان غواړي په بدل کې لږ تر لږه دغه رسمیت شناسي ترلاسه کړي، بیا یو قرآن کې دشي مکمل لا کوټه تسلیم
بله
اسلامي کما مدایا چې دا هغه ته په شاته کې دریمه موضوع چې ډیره مهمه راغله دا ده هغه لوري چې چین په هیڅ صورت نه غواړي چې دغه لوی قافلې نه چې د افغانستان سیاسي پروسه ده دا هغه نه بیرته پاتې شي. په یو نامرئی یا ځای کار رقابت کې متحده ایالاتو سره، روسیې سره، چین سره، نورو هیوادو سره مقابل دی چې دغه سیاسي قافلې نه یا سیاسي پروسې نه چې په افغانستان کې جریان لري دا غینه بیرته پاتې نشي، او کوشش کوي چې خپل اړیکې دومره نږدې کړي پاک طالبانو سره چې دی یو خوا هغه رسمي پر اصل پیژندلونه نه اوسي. هر چې دغه دوه ګونی حالت ستاسو خدمت دی چې په بین ملي حقوقو کې، بین ملي اړیکو کې هغه شتون نه لري. دغه رسمیت پیژندنه د یو انسټیټیوشن یا کوم کنوانسیون یا میثاق په بنیلي اړیکو کې بنې حقوق شتون نه لري چې د دغه اساسات او په دغه اساس د یو هیواد پیژره دغه چې تیز هیواد پرسیات پیژره
مننه
چې تیز هیواد سره اړیکې تامینوي په حقیقت کې دا حتی د فاکتو نه ده. ما په نظر د بنیلي حقوقو د شاګرد په حیث چین د طالبانو حاکمیت پرسپکت پیژندلی ولو چې دا خبره په کلونه راولي ولې چې کله چې ته سفیر یې یو ځای ته دا د هغې حاکمیت پرسپکت پیژندل
مننه جنرال صاحب په دې خبره به هم وکړو. مننه عنایت الله همام تاسو هم د بحث تخره غلاست د جنبه صاحب څرګندونې مو واورېدې رڼا پې واچوله چې چین له طالبانو سره په اړیکو کې د څه په لټه کې دی. تاسو څه فکر کوئ په دغه بڼه باندې چې نوی سفیر کابل ته واستوه او د طالبانو سره پرسته حکومت هم دغه تود هرکلی وکړ؟ تقریبا هغه بڼه درلوده لکه رسمي حکومتونه چې د یو بل هیواد سفیر ته ورکوي، یعنی مراسم تقریبا هغه ډول و.
لومبای تاسو ته او تاسو ګرانو اوریدونکو ته او جنباز ته سلام او ادب ارستم. تاسو په سوال په ارتباط تاسو ته باید ووایم چې اساسا د افغانستان مخکې مصاحبه کې دا ما ویلي وو چې اولنۍ حکومت کېدای شي چې په افغانستان او امارت اسلامي وپیژني دا چین دی، ځکه چې چینایان خصوصا په دې منطقه کې په د سنترال اسیا یا آسیایی مرکزی آسیا او جنوبی آسیا یوازې افغانستان یو کړی پاتې و چې دوی را د خپل نفوس ساحې ته راولي. او متاسفانه هغه میخانیکیت چې په دې منطقه کې د مواد قوه د موازنې مخکې درلودلې لکه اروپایانو یا امریکایانو اوس له منځه تللې دي، او دا د اروپایانو امریکا او د غرب د ډیپلوماتیکو محافلو یو لوی شکست ده. او یو خدا مهم مسله ده چې دلته هغه مخکنی میخانیکیت چې په دې منطقه کې و د جیو پولیټیک له لحاظ څخه هغه مخکنی چې د موازنې قوا یو میخانیکیت و چرته یو حکومت په دې منطقه کې زور اچولې، بیا هغه ضعیف ملکونو په بل منطقه کې تونه او بل قدرتونو ته اتکا کولې. اوس دا میخانیکیت که دا آلات همداسې ادامه پیدا کړي دا میخانیکیت په دې منطقه کې له منځه لاړ شي او منطقه د دې میخانیکیت نه محروم پاتې شي. او بل دا چې چینایان دا کار کړی دی، چینایان په دې دا د اقتصادي مسائل چې دی په افغانستان کې په هغه د هغه اقتصادي قوت او بازارونه چې چینایانو په لاس کې دی فلحال هغه ډېر معمولي شی ده، ځکه افغان بازار اقتصادي بازار چې دی ډېر هغه ممپلي په شان نه ده، نو اهمیت یې زیات نه ده، ځکه چې ډېر یو بلیون ډالر هم نه کېږي، یو بلیون ډالر ښکته دغه ده، او دا چین اقتصاد ته کوم غته تغییر نه راولي او احساس محسوس کېږي نه. بل د دې مسأله دا ده چې د افغانستان نوم، د افغانستان تاریخ خصوصا چینایانو ته په دې کې چې امریکایان په دې کې په دلته شکست وموندله او خپله قوه را وباسله، ځینې دغه ډېر معمولي تاجران، خورده پات تاجران او صنعتکاران په منځ کې ډېر مشهور شوی دی، ځکه چې افغانان هلته چین ته تللي دي، کاروبار جوړ کړی ده او بللی دي چینایانو او حالات ښه شوی ده. دا یو د دوی په منځ کې په دې خورده پا او ډېر وړکۍ صنعتکار او تاجرانو په منځ کې افغانستان او افغانان ډېر داسې محبوبیت پیدا کړی، پاپولر شوی.
بله همام صاحب، اوږد مهاله ګټې په افغانستان کې د افغانستان تر ځمکې لاندې پټه خزانه یا زیرمه چې قانون دی تریلیون ډالر اټکل شوی دی، فکر نه کوي چې چین به ډیر لری فکر کوي اوږد مهاله ګټې به تعقیبوي؟
به هر حال که دا منابع چینایان خپل کارشناسان کارپوهان پوه دي په دې کې چې افغانستان کېدای شي دا د خزانه او زیرمې زمکني زیرمې چې دی هغه کېدای شي چې د یو تلک کیک
کېدای شي چې کېدای شي نه ځکه چې داسې یو سرګند رپورت او مثبت کوروسان په دې کې کار کړی و امریکایانو کار وکړو وزارت دفاع د امریکا د اقمار مصنوعي په اساس عکسونه راباسلی دي او سروې کړي دي خو دا چې داسې لویه خزانه داسې په نو افغانستان کې وو او دا قدرتونه و نه شي کولای چې په دې شل کالو یا په دې پنځه لس کالو د شورویانو په وخت کې وو راو وسی دا یو بختلا یو لوی سوال ده
مننه
بل کای هم کبه دا د زیر زین دوی په نظر کې دا زیر ما یوازې په دې منطقه کې یوازې قدرتمند او هغه چې دین هغه جناح چې دی هغه چینایان دي او چینایان هم د دوی خدمات او قراردادونه ډیر مناسب دي او ډیر خدمات ارزان خدمات لري
لکه
اروپایي شرکتونو په بشان دوی خدمات زیات
مننه همام صاحب مننه دې به هغه هم خبرې وکړو یو مشت بوران دي تقریبا د شپک څه باندې شپک میلیار ډالر په ارزښت باندې او د لوی قانونو قراردادونه هم ملی او نړیوالو شرکتونو سره امضا شول طالبانو حکومت امضا کړل چینایي شرکتونه هم په دې کې شامل وو په دې خبرې کوو جان باسه مخکله دي چې طالبان په 2021 کال کې وخت ورسیږي پیکنګ سره کې اړیکې درلودلې په 15 مه دوی کابل تن نه وتل د اگست په 15 مه وبخي یو میاشت مخکې جولای میاشت کې پیکینګ د طالبانو د یو پلاوی کوربه او متقیب کیو مولا برادر همداسې نور لوړپوري غړي پکې چین له طالبان سره خی اړیکې پاللې د چین هغه نړیوال نفوس ته په پام سره چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا یو دایمي غړی دی یو پر نفوذ لرونکي هیواد دی د اکثره پریکړې لیکونو د ویتو حق لري او د صدر د پریکړې لیکونو د تصویبېدو حق هم لري څه فکر کوي چې په دې تیرو څه باندې دوه کلونو کې هغه غواړي کوته په پام سره چې دوی له طالبانو سره درلودل آیا په نړیوال ډګر کې د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندلو لپاره هغه سترګې چې چین ته وراوړي دي آیا چین خپل رول لوبولی
چین کو خاله نوري لکه چې دوستانو مو ویلي او تاسو په دې چې وخت تا نه چې تاسو مختوري
یو شی اضافه کوم جان بس په تیرو شلو کلونو کې کله چې امریکا په افغانستان کې حضور درلود پوځي او نظامی په اکثرو نړیوالو سازمانونو من جمله ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایي ملاتړ کاوه حق غوښتنه کوله او د افغانستان په ګټه تل فیصله کوله که هغه د بیا رغونې په برخه کې وي که په سیاسي ډګر کې او که په نورو برخو کې دغه تشل آیا چین د کړي
او خبر من دی کړه چې چین د وی خو خپل هغه لو رقابتونه چې دی خپل حریکانو سره هغه نه هیروي د بلې خوا هغه حاکمیت سره په افغانستان کې غواړي راشه درشه ولري چې په کابل کې حاکم دي دا د دوی هغه نوی طرز العمل دی سیاسي چلند دی د بلې خوا ولې چین نن سبا او تاسو مخکې دوست سره خبرې کولې یو نقطې ته اشاره وکړه چې هغه ډېر مهمه ډېر مهم ټکی دی هغه دا چې چین اوس ډېرې غواړي لویې سرمایه ګذاري وکړي تقریبا د 2 میلیارډو په شاوخوا کې کېدای شي زیات یا کم نو لپاره د دې چې ډېټا مشروعیت ورکړل شي چین دغه دمارش ته یا دغه اقدام ته تن ورکړي چې دا یو خپل سفیری آلته وټاکه او په دې توګه چې غواړي دغه اوسنی حاکمیت د طالبانو چې موږ البته تاسو مشروعیت نه لري ځکه چې مشروعیت زموږ د خلکو څخه نه دی اخیسته خو چین په دغه دمار سره غواړي دوی ته مشروعیت ورکړي چې دغه کوم هوکړه لیکونه چې دوی سره امضا شوي دي یا پروتوکولونه تر دې بریده چې وروسته به بیا معاهده کیږي داغه ته مشروعیت ورکی ځکه چې ته نشې کولای یو غیر مشروع حاکمیت سره
خدا دا خو جان باسه بیا رسمیت نړیوال پر رسمیت پیژندنې ته ملتیا لري چین سره له دغه اړیکو یا سفیر چې په دغه شک بڼه باندې افغانستان ته ورمعرفي ک ولی تر اوسه لدی ډډه کړی چې د طالبانو سرپرست حکومت پر رسمیت پیژنې چین خو غوښتنې غوښتنه نه مطرح کوي لکه نور لوی دزوال چې مطرح کوي چې د خزو حقونه باید ورکړ شي د کار حق ورکړ شي د زدکټک حق باید ورکړ شي په ښکارا کوم د چنه په دې دا ډول سرګندونې نه دی اوریدلې
سمه ده دلته څو خبرې دي محترم نوري ته فقط موږ تاسو هغه د بین المللي حقوقو او نورمونو په بنسټ غږی وسید ما تاسو ته مخکې وویل چې یو قانوني ډیپلوماټ په حیث د ملي حقوقو د شاګرد په حیث چې په ملي حقوقو کې د سیکم انسټیټیوشن په نوم د رسمیت پیژندنې نشته. یو
جان باسه دا خبره منم در سره ملګرو ملتونو کې تر اوسه څوکۍ د پخوانی جمهوریت نظام لاستای سره ده، په جنیوا کې د پخوانی جمهوریت نظام لاستای سره ده. داسې نمونه ډیر شته، مثلا فلسطینی اداره هم یو اداره ده، مستقله اداره، همداسې ځینې نور ادارې هم شته، اما د نړیوال چوکاټ کې د یو حکومت په توګه چې هغه حکومت د هغه جغرافي استازیتوب وکړي، دا یو نړیوال پر رسمیت پیژندنې ته اړتیا لري.
نړیوالې رسمیت پیژندنه نشته، د دولتونو پر رسمیت پیژندنه نشته. دا نو زموږ ستاسو هغه تاکتوف ته اړه لري چې موږ تاسو د کاندیدا څنګه وو ماهیت کې زو تاسو په یو یا دغه موضوع ته په یو شان ګورو، خو زه غواړم هغه حقوقي ارکه تشریح کوم. ګوري خبره څه شي کیده، د طالبانو یو تعداد زیات مشران په تور لیست کې د امنیت شورا دي، او دغه هیوادونه دغه بربند اعلان نشي کولای ځکه چې د مسؤلیت سیاسي حقوقي مسؤلیت د دوی په غاړه لوي. اول باید دغه کسان چې په تور لیست کې دي د دوی سرنوشت په ترتیب حل شي، چې بیا د رابط نور هم رسمي کړي که ګور کړي. البته که دوی دا تصمیم لري چې ځینې هیوادونه اوس دغه دوګونی چلند لکه چین، لکه روسیا، لکه دغه د منطقې هیوادونه ایران، ازبکستان، ترکمنستان، موږ تاسو ګورو چې هغې دغه دوګونی چلند روان کړی دی، سفارتونه یې ساتلي دي، راشه درشه شته، حتی سیاسي روابط شته دي. خو ټول مسولیت اوس نه غواړي چې دغه بربند اعلان کړي، اما د فاکتو دا حالت جریان لري. وګورو چې پرمختګ څنګه
تر کله به دوام کوي. بله،
چون دغه منافع ډېر متضاد شوي دي د منطقې او د اروپا او د متحده ایالاتو په منځ کې، هغه اجماع چې کومه په دوحه کې را پیدا شو، هغه اجماع اوس نشته.
بله، مننه. بله جان باسه، په تیرو شلو کلونو که دغه یو د کورنۍ اجماع خبره ډیره زیاته په خوله وه، یو د سیمه ییز اجماع او یو نړیوال اجماع. کورنۍ اجماع موضوع خو هغه د طالبانو حل کړل، یو ډول باندې راغلل، قدرت یې ونیو. سیمه ییز اجماع اوس هم نشته ده، نړیوال اجماع هم نشته ده. په هر صورت هموان صاحب، راځو دې خبرې ته چې تاسو مخکې په خپلو څرګندونو کې وویل چې د افغانستان اقتصاد ډیر کوچنی دی د چین لپاره. په واخان کې چې یو مهم کوریډور بلل کیږي، د یو سړک د رغونې کار پیل شوی، پرون لږ چې ګمانم 50 کیلومتره سړک ده، او پوهیږو چې هغه غرنۍ سیمه ده او د لارې ګودرې هم ډیرې هغه دي، ورته سخت دي. د سوداګریزو چارو لپاره به ممکن نومره لوی کوریډور نشي. خو په هر صورت د طالبانو د بدخشان د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس دا ډیره مهمه دا لاره یاده کړې، او ویلي چې په دې سره به د سوداګریز راکړه ورکړه څو برابره له چین سره ارزانه شي. فکر کوي چې دا ډول کوریډور یا مثلا د بیا رغونې یا د هغه نقشې د چین د لوی پروژې ځینې دغه کوچنۍ لارې افغانستان ته وغځیږي، او په یو ډول دغه لوی کمربند سره وصل شي، فکر کوي چې افغانستان به خپل هغه مهم اهمیت ترلاسه کړي؟
افغانستان مخکنه د دې مخکنه خپل اهمیت راساتلی دی، او اوس هم اهمیت ډېر اهمیت لري. چین ته هم اهمیت لري، خصوصا منطقې دپاره. که تاسو د سنترل اسیا یا آسیایی مرکزی آسیا دا نقشه واچوئ، افغانستان تاسو ګورئ چې د دې یو اساس منطقه کې راولاړ دی. افغانستان دا بېشکه که دا کوریډور چې دی، دا کوریډور دا دهلیز دا دالان شبه قاره یا پاکستان یا هندوستان ته ډیر مهم تر ده د چین لپاره ته پر پرتله، ځکه چې دا هغه مخکنی اقتصادي عنعنوي اتحاد او یگانگی یا والی چې وو دا و چې د رسمي لارې په کې د ټول د تجارتي او فرهنګي تبادله کېدلې. په دې استالین خصوصا په روسانو چې په منطقه کې حاکم شو، استالین په دوران کې د استان پولیټیکل اف استان را پیدا شو، دا مختلف اوزه اقتصادي سیاسي او دغه ته تقسیم شو، او دا هغه شګوفایي چې د منطقه کې وو تکاونه چې وو د دې منطقه راخته شو او خلاص شو. نو د دې لپاره تاسو ته به خبرې کوم چې دا خپل د یو کړه پاکستانی یو دغه مرکزی وای حکومت وایاند مشاهده ساين وای چې نو د یو ترایلټرال یا د درې الخیزه دغه پارکو ته طرحه پارکو چې هغه کې په سیپاکه افغانستان او چین او پاکستان شامل دی او کوشش کوي چې دا کار وکړو. اوس هغه مال چې د افغان تاجران راولي دا یو زره 300 کیلومتر د قراقرم په لار کې راځي او دغه ته راجا بازار ته او راجا بازار ته راځي افغانستان ته. دا که دا لار جوړ شي ډیر کیټو د دکانداران او کاروباریان لپاره ښه دي. خدا دې یو تغییر جدي تغییر منطقه ته نه راولي. هغه وخت راولي چې افغانستان کې د ریل د پټوی جوړشي او افغانستان ټول آسیا میانه ته په
وصل شي.
یو لار یا کمربند د سره یو ځای شي.
مننه جان واسب. د چین نوی سفیر پرون د طالبانو د کورنیو چارو سرپرست وزیر سره هم کتلی دی، سراج الدین حقانی د کورنیو چارو وزارت په ایکس پانه کې ټولنیزه پانه کې ویل شوی چې نوی سفیر هم ډاډ ورکړی چې چین به د افغانستان په کورنیو چارو کې مداخله نه کوي او د ویلی دی چې چین د افغانستان هغه ګاونډی دی چې غواړي په دې هیواد کې پانګونه وکړي. دغه څرګندونو ته په پام، آیا چین رښتیا هم تر اوسه پورې هغه ناپېلې سیاست ساتلی دی او که نه؟ په رسنیو کې دا ډول خبرې نه راڅرګندېږي. ممکن دوی ځینې غوښتنې هم د طالبانو له حکومت څخه لري، ځینې هغه غوښتنې چې نړیوالې ډېر زیات مطرح کوي، که د ټول شموله حکومت د یادې ټول افغانانو د حقونو ته درناوی دي خزو انجنونو په ګډون.
ښه، چین اصلن د افغانستان د خلکو د وضعیت په باره کې اصلن کوم ځانته کوم تکلیف نه ورکوي، کوم سوچ نه کوي. او تاسو پوهیږئ چې په دنیا کې یو پیسو هم د خدای لپاره موږ کار نه نیسي. بین ملي اړیکې، بین الحکومتي اړیکې، د ملي منافعو پر بنسټ عیاریږي. دا چې وخت نا وخت چین کومه بشري کومکونه افغانستان ته جاری کوي، هغه ټول هیوادونه په یو ترتیب کوي. متاسفانه چې افغانستان په حالت کې نه دی او دا یو رقم ته دین گزاري ده چې هم چین کوي، هم روسیا، هم امریکا او نور. چین خپل موخې لري، خپل نږدې موخې لري، منځمهاله، اوږدمهاله. دا ډېر خصوصي تاسو یادو کړه د قانونه دا د دې ګروپ سره چین ډیر نږدې اړیکې لري، ډیر پخوانی لري، د پاکستان د طریقې لري. یو هدف هم دا دی چې د پاکستان د دې چې د ایران سرنوشت باید معلوم شي. د بل خوا چین توقع لري، محاسبه کوي په طالبانو چې د ټي ټي پی ملاتړ نه لاسته راشي. د پاکستان په چارو کې د ټي ټي پی یا د ډلې چې په افغانستان کې دي، دا یا پاکستان دوی تورنې په دغه موضوع کې هم دوی بیا کتنه وکړي. او په څنګه کې هغه پاکستان چینایي کوم مراکز شدید مواصلات جوړیږي، پروژې چې هغه پلي کوي په پاکستان کې، په دګلګت نه شروع تر بلوچستان پورې دا ټارګټ نشي. ازمنان د مرشې مکم تاسو ته ویل خپل کتنه په افغانستان کې د غوړانه په ارتباط هم پلي کوي او نورې لوی اقتصادي پروژې لیکتر لگا دغه تصمیم لري چې په افغانستان کې پلی کی. خو چین دغه شل کال د وادي ورکوي په دا معدنو باندې منابع او خوشاوخوا یې حسارونه کاغلي دي، هیڅ دي خو عملی کار نه کوي. اوندل شي چې دا هم یو لوبه ده که یوازې سیاسي ځان تقسیمول.
مننه جان باسب. مننه جان باسب. همان صاحب لن کرته فکر کوي چې د نوی سفیر په ګمارلو سره چین خای یو ګام نور هم ورنږدې سي، دته چې د طالبانو حکومت پر رسمیت پیژني، داسې آیا نه 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 کانیل دل کیږي؟
نخونه خو بالکل ښکاره ده چین په ټولو نړۍ کې یوازنی ملک چې طالبان سره ښه اړیکې لري او دا چینایان دي. چینایان یو صنعتي پارک هم افغانستان لپاره په نظر کې نیولې دي چې تقریبا یو بلیون ډالر شاوخوا دغه دی ځمکه را سروې کړې دي. نو ضروري خبره ده چې دا چینایان اوس دا چې خپله په دې وخت کې یو نوی نماینده را وټاکله دا په دنیا کې دا علامت ورکړه دا نشان ورکړه چې موږ افغانستان په رسمیت پیژنو.
مننه کور ودان د نړیوالو اړیکو شننکه عنایت الله همام د سیاسي او نړیوالو اړیکو شننکه غوث جان باسټ د 15 دقیقې بحث کې مراسره ګډون وکړ.